سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ټامی سره د افغانستان لپاره موضوع خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې چلنی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ چې د سیمې څلور هیوادونو ته سفر پیل کړی دی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی دی. آصف درانی پر خپل شبکې افغاني ټویټر له ټام ویسټ سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي. کړی دی ویسټ پر خپل ایکس لیکلی چې سیمې ته د دوشنبه پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان سبیولا مجاهد د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه ادعا ورت کړی دی چې ویلی و امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکی کړي او د دوی حکومت یو فهرست هم سپارلی دی. مجاهد نن پر خپل لیک شبکې افغاني ټویټر لیکي د ښاغلي حکمتیار خبرې حقیقت نه لري او د دوی حکومت له هیچا سره د ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار له قول راپور کړی و چې امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکی کړي او یو فهرست هم ورته سپارلی دی. د ښاغلي حکمتیار له خولې هم ترنګ ویل شوی چې امریکا د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی که شرایط ونه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په وروستیو کې په روسیه، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې. خپل امریکایي چارواکو د ګلبدین حکمتیار د دې د پړه تفسیر نه ده کړی خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ په خبرو ټینګار کړی خو ویلي دي د طالبانو د حکومت په وړاندې د کوم وسلوال مخالفت ننګه نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت چار ویلي دي چې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي. د دغې وزارت ویاند پرون پنجشنبه په خپل نیوز کانفرانس کې وویل چې په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت تر څنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګریو چارې هم په دې ډول روانې دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به په د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د پوتین نه په وینا راپور کړی دی چې ویلي دي دی به په دغه ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغه مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیالیو سرتیرو ته د درناوي په پار جوړه شوې وه او دغو سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ کمول لپاره په لوړ سطح د مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدراعظم سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ هیڅ داسې ستونزه نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیې ولسمشر ویلي دوی په خپلو اړیکو کې نوره پراختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اژیا سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې روانې دي. اردوغان له 2012 کال راوروسته د نومړی ځل دی چې اتن ته سفر کوي. اردوغان وړاندې د اژیا سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې 16 کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی دی. د ترکیې یونان جنګي الوتکې وخت نا وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې لانجې هم کوي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغ نجونې وایي تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. دوی وایي ډېرې ناهیلې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو وخت له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. جزئیات په دې راپور کې اورو.
تر وروسته ازموینې وروسته د خوښۍ اوښ کې کاده ناهیلۍ په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګیو یو شمېر انجونې فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل برای دختران باز نیست.
دا تازه لش بگم تولگی فارغه شوی د کابل اوسیدون که کائنات دا. کائنات وایی د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشی کولای چی خپل زده کرو تا دوام ورکری. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به
موږ د ازموینو وروستۍ ورځ ډېرې په سختۍ او سترس تیر کړی. ټول ژړل چې نورې زده کړې نه شو کولی، خو بیا هم ښوونکو موږ ته زړه او تسلی راکوله چې کیدای شي هم ټولګي پیل کړي. موږ هر یوې غوښتل چې انجینیرانې، ډاکټرې او قاضیانې شو او وطن ته خدمت وکړو.
انجینیر شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وایی هیله درلوده چې ډاکټر شي او په خبره یې خپل جګړه ځپلي هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته پر نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو نجونو زده کوونکو دې ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
برما واقعا جای بسیار ناامیدی جای
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي دا دوه کاله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لوڼې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. امتحانونو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شاید یم چې زما د زده کوونکو په سترګو کې ډېره ناهیلۍ وه، ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
امیدواری بتن در حالتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. لش پګم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس ستانکزي مخکې تر دې هم ورته څرګندونې کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې، یعنی یو کال مخکې، نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی دې تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالی په صف کې ولاړ یو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سختې نیوکې کړي. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړۍ خبرونه کې چې تازه د هغه پر ایکسپان خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپل هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي. ښاغلی غنی ویلي،
نن افغانستان ته د بین‌المللي ټولنې مینا او پام به حد لګد، موږ اوس د سومالیا په صف کې.
نوموړي ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دي راوستي، خو ښاغلی غنی ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلی غنی دغه شان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوسمهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه وویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره یې په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په ایکسپان خبره شوی ویلي چې د 1.5 میلیونه کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د 3 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي راډیو ته وویل
د سخت یخنی سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځیدلو لپاره نه لرګی شته نه ګیس څخه استفاده کول شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو، نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړې. حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سختې ریږي او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نورو هیوادو کې هم ناسم چلن سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ګڼو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 4 ورځې وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر 3 کسانو کې یو لا هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مې ادبي آثار او ته د جایزې د ورکړې پاړه د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی، نو جایزه ورکول د ساده خبره هم نه ده.
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې پوستا کوهلم کې چاپ شو.
ما کتاب څو میاشتې کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وا د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې.
د اسمه د اخستن کتاب ځوان لیکوال اته اولاد جواب لوسته.
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری.
نور مطالب هم لرو که د خبرونه تر اخیره را سره ملو. د ادبی جایزو پاړه د اکرم عثمان د ادبی جایزې د سیالی لپاره لنډی کیسې راغونډیش. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټری سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د شغلی عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالي لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سېشېدو ځای، د استوګنو اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټېلیفون شمېره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوې ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سرق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدی او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشی ترڅنګ انتقادونه هم ډیر کیږي. له شاغلی منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي، کپل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړل چې زو خام په کومه مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي او څه چې دا وي خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. تبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکو خپل په جایزه ارزي د سټیج د دې نه ارزښت زیات دي او مونږ ته په لاس نه راغلي، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دي چې په جایزه و نه ارزي.
تر اوسه پورې د څو راغلي د چتاسو جایزه اعلان کړی دي او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کیدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدیشته چې نور ځوانان سه وګورئ چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبره ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزه د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزه د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکل د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزه ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزه ورکړل شوې دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بیغوري کیږي؟ جایزه په برخه
کې تر یو حده بیغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزه ورکړي هغه د پیرونو په اساس جایزه ورکړي، نو بیا د جایزه ارزول اسانه کار دی.
کچیری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزه اخیستې دي چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډیر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حده کله چې جایزې ورکول کیږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فون د خوانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره د جایزې مختیی یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر پسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې تبن تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او داشان پر نظر کې ول کیږي او فشارونه شته دي پارزه کې داش د کارسته د دې خاطر د زری کړ کې د جایزې د پاره مونږه چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږه د دوستانو هله کو چې خپل کتاب مونږ ته راولېږي، ایا مونږ سره د خپل خوخي کتابونه شریک کی، مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانیو کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې پتیرو شلو کلون کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډیر ګرځي هغوی هر ور ټکوي،
یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي خپل شعر خپل داستان واستوي او هغه کسان چې شلیکل کوي هغه تر دې راه ده پوری محجوب انسانان وي حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی بنوي او هغه انسان چې خپل شی باندې ډاډه وي طبي خبر سره هغه ششي هم نوي څنګه
دا خبره شته نو همدغه اله ده چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي مونږ که اثر په خپله کاندید وو په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی او علت یې همدغه ده چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار یې پار صورت د ظریفر کې د جایزو یو امتیاز همدغه ده چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي نوي فیصد یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړله نه دی کړی نشي کولی
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي
فکر کوم بهترین لارې هماغه ده په دې معنی چې می تخصص دي او پیژندل شوی دي دغه مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوی معیارونو په اساس باندې کتاب ورکول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي دلته کولا شي چې کتاب کې یو ټکی ته غوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کی غیر د دینه نور جایزې خو تبن تاسو خپل ورته شروع کړي حتی د نور په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري د فرانسې جایزې خو تبن د سوزر لري مشخص معیارونه او اعلان شوی د مخ کې اعلان شوی معیارونه فکر کوم چې د روحانتیا لپاره یو خاص دی
او سات من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد لامل هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړې ډیره سخت ده ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخورل شي
کاشکې چې تاسو وای کاشکې چې ستونکو اهمیت دول کېدل یا د لستونکو لرواله په نظر کې نیول کېدل متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نور سره شریکه کړي نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کی چې سړی تکیه وکړي هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه په 500 کالو کې
دا خوده خوزما او بخشې زما مطلب دا اوسي بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه دی جایزو ولا هم فکر کیس ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوال شاید او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچیرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شي بیا چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا ما مغه خبره ده نه د سید نقد ساموس اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وی ارزوي چې ترڅو معیار یو څو چچ کڅرنګ
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه ده تاسو کله نړۍ ادبیات ته وګورئ زبې مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کی که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په ساته باندې په لومړی لیکوالو کې راځي. هم د شهرت لحاظ، هم د خوال لحاظ، هم د کیفیت لحاظ، هم د فکر لحاظ. ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډیر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډیر کسان داسې وي.
ډیر کم خلق په خبر ووسی چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډیر مشهور لیکوال دا اکاډمۍ غړي نه دي. نو دا څه په ټول ځینو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، تا باندې شهرت پر به وڅ لري د ځان سره په ډول به د خلکو زړه لاس سره وړلی شي، مګر کله په هغه معیارونو کې شامل چې نشوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونه. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونه پرې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې لري خو دې چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پرې خو دې زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږي پرې خو دې عشق زما د روح روح دې او ته زما زړه زړی. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی. مرمه کمې دغه د حیات بهانه پریخو دی. جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا ته ناست. جار د سوزیدو لکیفه تم وی رنا تناست. خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا. سترگی می داستا لپا را یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګې. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګې. ما د خپل اغان خار او بل دی وی پرې خو دی. ستا فنا بستا لمنې هیڅ کله پشان شي. ستا فنا بستا لمنې هیڅ کله پشان شي. نور د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښو دی. نور د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښو دی. چاوې چې ما مینه او د مینې نغمې پریښو دی. زهر بشي ژوند کمې دا لارې.
لاغلی فنا په مننې د ازادي راډیو مجلې په دې خبرونه کې مو وړاندې په سویډني ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغان لیکلی دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
بیای څنګه راوتلې بیای څنګه راوتلې تکې سرې بده شتلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیای څنګه راوتلې تکې سرې بده شتلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې څه په خارې روانه پلو واچ وسړې دي لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی بنګړې دي څه بیخاره روانه پلو واچ وسړې دي لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی بنګړې دي کړه لمنه دی راټوله د پاولو یو شرنګ به جوړ کړي ګور زه خو درته وایم د سړیو یو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنې خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
لشغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې ووري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې ووري
تر خوشحال وای چې د باغ سربي پست تر قامت دي چې د باغ سربي پست تر قامت دي پښتني په قامت ستري نه دي سړي زیبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې شوانځای لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته دی له دوی په واورو چناولی څنمې شي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نور یې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر ده د اصلي کاراکټر څنمې شي نو مت شه
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق لدی لیک معلومات ترلاسه راوړي
دی داستان دا صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شوی دی
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمان کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې دا لسو شپې ته مخیر کی د افغانستان په تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا کلی نوم چې دی یعنی ام داسی داستان دی خو مقصد می ده چې دا افغانستان اصل کې د مغه سیمونه یو کلی کې یو ماشوم چې لال منمیږي اصل کې سره
دی لال می تر کوم عمر پورې داستان رسی
لال ما کیسه چې د اخر ژوند پورې زړښت پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغل شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط کې چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅر اڅرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزې په حق له مسؤلونو پورته کړي لومړی برخه کې د کتاب د انجینری چې وړي ودی کی سپینګرو ته پاره یې پاس کړي په زمونږ کې اندغه سي د یو نارینه چې د خپل وطن به هلیکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې هم غسو ساتي. په زمن کې یو میرمن تاسو شی ډیر مهم دی په دې مې تبصره کړې. او په زم د مین پلاټ چې دی چې د یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځې ځایونو کې وطن نه بار نور چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې ستونزې وطن کې اورنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي البته د یوې افغان جنې ډېر لنډ کا سو درې افغان د سویډنی ملګرو په خپل کا کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوې نه یم یعنی هغه په کیسه رول نه لري.
دا ناول چې تاسو لیکه دده د جبی یا د ټول ناول اډیټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخ کې تللی دا زنه په يم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپکون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه د نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلیشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلیشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده دا کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو. بیا هغه نه پس یو ډیر اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلیشرز له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بیلا بیلا برخو کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دا بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اس چې ده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته چې باز یې نه کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګ د زما کتاب په سومیاشت کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه ته چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې دی چې دا ناول څنګه دی؟
بله او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په وخت یو ما چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونش تا فکر کوم دا زه لومړی لیکواله یم چې د افغان په نوم یادې کوم یعنی کلی کلی مم دی په سویدنی ژبه هغه وخته ما د دی جی ټی وی 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینې چې په سویدن کې راټول شوی دلته ژوند کوي سویډنی کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنې موږ ته خوده دی او دا سی شی باندې کتاب لیکل بي سواد میرمن دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بي سواد دی د ریجن کې سستونزې نو ماته بلا بلا زین ډیر خپې فکر راغلی ډیر کار زونه شوی او زه دې ته ډیر خوشاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ لولي په زمون کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم اوللي زمونږ افغانان ناري نه اوللي څنګه چې کېږي امکان لري
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایي ژباړې چې ډیر افغانان هم ولولي؟
بله او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته تاسو ترجمانان زینه پیژنم کانټاک یې نه مخکړ نه کوم چې اوسې مګر اولنۍ ژمړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي باغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي.
فکر نه کوي چې تاسو په خپل کې پښتو ته وژباړی ترجمه یې کوي کې دې چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي، هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
bale da khodi zat khana zar de hamish khich so khul kitab khul wajbari wala che kom kom ehsas sara che likwal khul kitab liki khul khusus che da kom bullet wala ne pakeli ki aga aga mushkil le cha ga se alfaz ya se ehsas sara us kitab wajbari shi bullet jibida magar da bada mar ghazma pukhto likal me dumra dumra khani mo paki na zika za artialaram che bul kas che lik professional maslaki ushikrale چې زما کتاب
پښتو ژبه ته کېدیشته چې یو بل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوهیږي هغه بیا په پښتو کې تکړه نه ویل کتر څنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څنګه چې تاسو سلاسو سجرډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، لږ ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي. آیا فکر نه کوي چې دا به آسان لار وي؟
bale o wale na pe zobe fikram ko ma yo plan borta unisima che da asas dir khana zaruri ra manuna da gasit khalek che tajruba lari zamang afghanan di da ri mashurut zarurat larma na pati bazat man fikr ko ma bya ham zama sawal khpal zan khpal istidad me porto ke che da sawal land da likli لیکل برخه کی نو خوخه خو هغه راغله ای ار اغله دی هغه هم کولی شي دا وی پلار څوکلک مرسته اورچا آی ٹی چا سره مرسته کولی شي انا
البته په او بخش په ای ای کې څه ورته ګورم تر اوسه پوری پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته به ډیر کار وشي، لیکن حتی د سهم کې دیشته چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوست تاسو لمسر خبري کوي په همدې شکل باندې ولولي او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولي کې او ناول چاپ ته آماده شي.
دا bale او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیر مننه په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب خلولی بلکې وګونو کې اوریدلای شي دا هم د چاپ د کتاب چاپولونو سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په وګونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکینی
لاغلی صافی څخه په مننه په دې هله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوه دی زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتون کو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستون کې سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وحد شي. د دې کتاب پاړه به نور په خپل لځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه وور.
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه، خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې دا لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری. زما داغستان د نړۍ ډېر ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروڑو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسو قضا په سپیاکو تپلو ولیدلا، نه مې کومه قضا چې د وښو پنډې په سر راغستې وی ولیدلا. ما نه د شپې لې غږ واورید نه د تبلې. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې کوي درز او درس پکې نه وي. د دې خار په سړکونو تر لری لری ګرځم، خو ما یو میگا یا وزا ونلیدلا. پښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره ملمانه راشي نو د هغوی ملمسیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سم د لاسه د خوب له ځایه مدانګه، لکه سچی چی چلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني په یو زانګو لیکلې ټکی. د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله ښځه ځمکه اسمان یو کړل په صفتونو داغې زما سپوږمۍ ته یې زما ژوندون ته یې زما سحر ته یې ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه دلته سله راغلی وخت دې برباد کړو زما زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوسولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ځین د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي سیده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي. پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او عارف ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پیژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه. یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته یې وویل زه هم د داغستان یم. دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه. اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و. اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي. ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغې مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي. که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي. په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظرې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په درېمه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زه روان وم په سفر درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه راته ویلې که دې شا کړه که دې هېر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه بله ور سره ولاړه منګی یې پر اوژو و راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هېره. له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دي. حمزه توف په خپل داغستان مینو د دې یو شیر په برخه کې وای ستوري ډیر دي سپوږمۍ وده شز ډیری مورکۍ وده ګڼد هیوادونه ګڼد خو وطن می همدا یو دی خو وطن می همدا یو دی دا سدی رادیو ادبی مجلې دا پروگرام دا غنمو هم دومره تربلی ویمو زحمت شي بر خدای سپارم.
زخمی پکی داستان نازک یادونه نشه